یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو په بلخ ولایت کې د خلکو اعتراضونو ته ځانګړی کړی دی چې نن درېیمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لار د ترافیک پر لور تړلې ده. دلیل یې دا دی چې دوی د انسان تښتونکو له لورې د یوه ماشوم د تښتونې په اعتراض راوتلي دي چې له حکومته غواړي تر څو دغه ماشوم د تښتونکو منګولو خوښ نه کړی نو دوی باید دغه لارې پرانیزي. دا او نور جزئیات او نور راپورونه وروسته درته وړاندې کوو. خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت تمدید شي. په کندهار او کونړ کې په بمی چاودنو کې دولتي ځواکونو ته زیان اوښتی او برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې لوی څارنوال وټاکل شو. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دې هیواد د پوځیانو ماموریت تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکی میډیا ورځپاڼو ګروپ نن خبره کړې ده. په افغانستان کې د جرمني د پوځي ماموریت موده په روانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمني پارلمان لومړی تصویب کړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 8 تنه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل مخالفینو چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه محلي پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د امنیت قمندانۍ ویان فریدالله دهقان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه تېره شپه هغه مهال وشوه چې محلي پولیس په چپې درې ولسوالۍ کې په کلا سیمه کې په ګزمه بوخت وو. پرون د جمعې په ورځ هم د کونړ ولایت په سرکاڼو ولسوالۍ کې دو غبرګو چاودنو اوو کسانو ته چې دوه پکې ملکیانو مرګ ژوبله واړوله. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځیانو غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد مشره آنګ سان سوچي خوشي کړي. د شورا ویلي د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې سلګونه زره کسان د پوځي کودتا پر ضد مظاهرې کوي او د نړۍ خلک یې ننداره کوي. د ملګرو ملتونو دې څانګې پرون جمعه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په میانمار کې د ټولو نیول شویو کسانو د سم دستي خوشې کېدو او منتخب حکومت ته د واک د بیرته سپارلو غوښتنه پکې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالې نادی الناشف وویل په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته له میرمن سوچي او ولسمشر وین میند پرته له 350 ډېر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران هم شامل دي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی لوی څارنوال وټاکل شو. د نړۍ له 160 ډېرو هیوادونو پرون نوموړي ته رایې ورکړې. نړیواله جزایي محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه د جنګي جرمونو د بشري حقونو پر ضد د بشري ضد جرمونو او د ډلهیزو وژنو د قضیو څېړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د آی سی سی د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. د میرمن بنسو د 9 کلن ماموریت سکل په جون میاشت کې پای ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې ملګرو ملتونو د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له فهرست څخه باسي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مثبت بدلون بللی او ویلی دی ملګري ملتونه هیله لري چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي حل لپاره لاره اواره شي. د حوثي یاغیانو په برخه کې د متحدو ایالتونو دا پریکړه به د فبروري له 16 نیټې وروسته د تطبیق وړ وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د حوثیانو په اړه د واشنګټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده.
د نن ورځې په خبرونه کې به دا واوري چې په بلخ ولایت کې دریمه ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان ترمنځ لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د کندهار ولایت خمو بمو د موټر بم چاودنې هم خبر کوي چې ویل کېږي 12 پولیس پکې ټپیان شوي دي. دغه ورځ دا به واوري چې د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو خوست ته رسیده. خلک څه وایي؟
اوس موږ کولی شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه ګټه ده.
نن د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان کې خلک د دې وسیلې څخه څومره ګټه اخلي.
کورونا وبا پړوانې چې موږ کوم په هغه ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیو باندې ترلاسه کړی دی.
د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته لکه څنګه چې محکمې یادونه وکړه، په بلخ ولایت کې لا هم د خلکو اعتراضونه د یو ماشوم د تشتونې په اعتراض دوام لري. دغه ماشوم چې ډېره موده اوسول د انسان تشتونکو لخوا تشتول سوی او له کورنۍ څخه یې ډېرې پیسې غوښتل سوي دي، په دې مسله کې حکومت ورګډ سو خو لا هم دې کار نتیجه نه ده ورکړې. ماشوم نه دی خلاصوی او خلکو په اعتراضونو لاس پورې کړی. اوس د همدې اعتراضونو په لړ کې دا دریم ورځ ده چې د مزار شریف جوزجان لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. دغه ورځ د حیرتان او اقنا بندرونه هم ویل کېږي چې تړل سوي دي، خو دا چې وضعیت نور جزئیات څه دي له سیمې به یې زما له همکار څخه واورم. د اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. بلې، مهرباني وکړئ تاسو اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړئ.
سلامونه تاسو ته او د ډیریکټور او لیدونکو ته. د ترو په دې تخنونه څخه نن تقریبا نیوز لا سمه ورته چې تخنوه شوی دی. د نو کلمو کسانو لخوا دغه د اخلاصون په اړه اعتراضونو وروسته لاغه پیل شو چې د دولت اقدامات په دې تړاو پایلې نن ترلوده. د پنځمه په ورځ د مزار جوزجان په لویه لاره زرګونو تقبان او وتل د لارې وتل او تر دم کړی هم چې نن درې ورځې کېږي دوی ته د تحسن کېږدی هم درولې ده او لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې. تېره ورځ د اقنې انتخوی بندر د صدرتي توکو پر مخ وتړل شو او نن هم د مزار شریف حیرتان بندر لاره د 2 ساعتونو لپاره بنده وه، خو منځګړی توب د محلي حکومت شوی دی او لاره بېرته پرانستل شوې ده. دننه په مزار شریف ښار کې هم ترکمنانو دوی کېږدۍ د بلخ دیوالي دفتر مخ ته درولې دي او د چهارشنبې په ورځ تقریبا 8 یا 9 زره کسانو دلته لاریون ترسره کړ. خو د دوی اساسي غوښتنه دا ده چې د ماشوم پرته له دې چې کوونکو ته کومه پیسې ورکړل شي، د ماشوم باید د دولت له لورې د عملیات اخلاص شي. خو محلي دولت هڅې تر دمه دغه ماشوم د خپلوانو د لخولې چې پایلې نه درلودلې او ناکام دي. دوی
بله، یو پوښتنه ده تاسې هم یادونه وکړه د دومرو ورځو لپاره اعتراضونه د لارو بندېدل د بندرونو بندېدل خامخا په دې ژمي په شپو ورځو کې خلکو ته به هم ستونزې جوړې کړې. څنګه تاسې د خلکو سره خبرې کړې دي؟ هغوی د دې ستونزو په اړه څه وایي؟ او آیا د چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي چې هغوی څه وایي چې د دې لارو د خلاصولو لپاره به څوک څه ژمنې کړې دي؟
دقیقا موږ د مزار چوزجان لویه لاره مسافر مسته چې عمدتاً باس سرپل ته چوزجان ته فاریاب ته له دې لارې ورځي خبرې کړي. دوی په ستونزو کې تقریبا 8 ساعته 9 ساعته یا هم 12 ساعته انتظار بس تر څو د اخچې له سلولارې دوی ور واوړي. وخوا خلک یې په ستونزو اخستان کسان چې د بد خوزوي روغتون ته راځي د شمال پته درته فعالیت کوي له نورو ولایتونو درته مریضان راولي. او بل د اقنې بندر چې ترکمنستان څخه وارداتي توکي د ترکمنستان څخه راواردي او نن هم د حیرتان بندر لاره چې بنده شوې ده او د مرکزي آسیا څخه 5 شپږ هیوادو څخه دغه لارې د ټول افغانستان د نفت اکمالات ترسره کړي د خوراکي توکو او همداسې نورې سوداګریزې توکي راکړل تر لاندې لري تر سره کې چې دم په سوداګرو سره کوم خبرې درلودې. دوی ویل چې دوی په ستونزو کې دي او دا درنه په کور د ټوکو بیا لوړوي. یو مثلا بل دا چې خرید او لټ سره هم خبرې درلودلې. دوی وایي چې یو ځینې لار ده چې عملیات تر سره شي خو دوی تر دمه لږ وشت زیات عملیات تر سره کړی دي او بخت لدی چې عملیات تر سره شي څوک خپل موقعیت ته تاخير ورکوي. د بل خوالي پرادزمي سره چې موږ خبر درلودي دا ممکن په دولت کې د سکتان په چلوې سره لاسري او د معلومات د وستر شریکوي. دا اعتقاد چې د عبدالرؤف کورنۍ هم وایي چې ممکن د دولت په توګه تخته کوي او په دې تړاو د مرکزي دولت د وخت ملي امنیت ادارې یو غړی هم نیولای دی چې تر پښتنو لاندې دی. بله
ډېر زیاته مننه کوم له بلخ ولایت څخه د ازادي رادیو همکار و چې د یو ماشوم د تښتونې په اعتراض کې د خلکو د اعتراضونو او د مزار شریف چوزیان د لارو د تړل کېدو په اړه جزئیات راکول. د دې موضوع د پرمختګونو په اړه نور جزئیات د ازادي رادیو په روانو خبرونو کې هم اوریدای شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلازادي رادیو اوري اوس په بلخ څخه کندهار ولایت ورسو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي چې په کندهار کې موټر بم هدف ته لرسید وړاندې لمنځه وړل سوی خو په پیښه کې 12 پولیس ټپیان دي. د دې وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې راغلی چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک سیمه کې شوه ده. بلخ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې 13 طالبان وژل او 9 نور ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د مقناطیسی ماین چاودنو او هدفی وژنو په دوام یو ځل بیا د انتحاري حملو پیل. دا انتحاري موټر بم چاودنه نن سهار د کندهار په ناامنه ولسوالۍ ارغنداب کې سوي چې د تلفاتو په اړه بیلابیل څرګندونې سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې پولیسو د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک خونځي په سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک موټر پیژندلی او هدف ته له رسېدو وړاندې یې لمنځه وړی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 12 پولیس چې په سیمه کې په عملیاتو بوخت و ټپیان سوي دي. خو د کندهار د امنیه قوماندانۍ د امنیت امیر فرید مشل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې حمله د هموی موټر په وسیله سوي ده چې و پولیس پکې ټپیان سوي دي.
نن تاسو ته بهتر در معلومه ده ونیم بجې د اقنده ولسوالۍ د کوهک په سیمه کې دښمن یواره د ټانک چارج کړی و چې د امنیتي ځواکو لخوا بلخصوصا د پولیس لخوا څه پېژندل سوی و انفجار یې کړی دی او اووه نفره پولیس په سطحي ډول زخمیان و چې لومړۍ تداوي وروسته بېرته خپلو وظایفو په تشتون سوه.
ښاغلی مشال زیاتوي پولیس د دویمې امنیتي حوزې اړوند و چې د عملیاتو لپاره سیمې ته تللي وو. په ورته وخت کې بی کره امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په همدې ولسوالۍ کې د ځانګړي ځواکونو د دویم ټولي قومندان علامیر چې په لنګ هم مشهور و په جګړه کې وژل سوی بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو په ملاتړ د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. تر اوسه هم طالبانو د موټر بمب برید او همدا شندوی ته د اوبخت مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې میاشتو راهیسې د کندهار په ارغنداب، پنجوایی او ژړۍ ولسوالیو کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې سیمه یې نامنه کړې. افغان ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات کوي.
دوستانو زموږ غله ازادي راډیو اوري. اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه زموږ همکاري واورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي هر ورځ چې د ملي بودیجې تصویب ځنډیږي د ملي عوایدو د راټولولو په برخه کې جدي زیان اوړي. د دغه وزارت ویان فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې روان مالي کال کې د ملي عوایدو د راټولولو لپاره 216 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی چې دا د ملي بودیجې تصویب پورې تړلې مسله ده. نوموړي وویل د ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ هغه مالي پروژې چې د دولت لپاره عواید لرونکي دي له ځنډ سره مخ کړي او د بېوزلۍ او کاری کچا ورسره لوړه شوې ده. د مالی وزارت په وینا کې بودیجه تصویب نشي لمرسته کوونکو سره د ژمنو پلي کول هم له ستونزو سره مخ کیږي او خصوصي سکتور ته زیان اوړي. خو دغه وزارت ډاډ ورکوي چې هڅه روانه ده سو د ماشونو د ورکړې چارې له ځنډ سره مخ نشي. د مالی وزارت وایي ولسی جرګې ته د بودیجې په دریم لیږل شوي سند کې د جرګې ډیری وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او دوی ولسی جرګې سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي چې د ملي بودیجې په اړه د نظر شخص فونه حل او د راتلونکو مالی کال بودیجه تصویب شي. د مالی بودیجې په مسوده کې د راتلونکو مالی کال ټولټال 343 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوی چې له دې رقم 311 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه ده چې د ملي بودیجې 6.5% او پرختی بودیجه 1.6 میلیارد افغانۍ ده چې د ملي بودیجې 3.5% جوړوي. په ننګرهار ولایت کې د سکم 3.3 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 زیربنایي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یادې پروژې د کرنې وزارت د اقلیمي بدلونونو له امله د رامنځته کېدونکو ګواښونو د کچې ټیټولو پروژې لخوا پلي شوې چې پکې د کانالونو بیا رغول او د استنادي دیوالونو جوړول شامل دي. ښاغلی غفوري وایي د دغو پروژو په پلي کېدو سره 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او 2500 جریبه کرنیز ځمکې د سیند له ګواښونو خوندي شوې چې د بزګرانو د حاصلاتو په زیاتوالي او د دوی په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي. د یاد وزارت په وینا د دې پروژې په پلي کېدو سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
د سنو اقتصادي خبرونه خو مور دل تاسو کولای سئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولي او کچیر مو د پرونه نوې اوریدلې په تکرار باندې هم اوریدلای سئ. د تیرو خبرونو تکرار هم اوریدلای سئ. نو پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته ورسو یو نړیوال موضوع بر واخلو. له نسبتا یوې اوږدې پروسې وروسته د جرمونو د نړیوال محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سو. نوې څارنوال کریم خان نومیږي او د بریتانیا دی. دی به د جون پنیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ څارنوالې فاتو بنسو د ځای ونیسي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو بریتانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسېدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندي، هسپانیایي او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو 123 غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چیل بین سودا وروسته دا چوکی ترلاسه کوي نه کاله د هاگ د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بین سودا چې اوس په عراق کې د ډله ایزې وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې له لوري د جرمونو د ادعاو په شمول د جنګي جرمونو د څیړونکو مشري کوي. د جون په شپاړسمه تقاعد کیږي. د کریم خان یوه لومړنۍ پرېکړه کیدای شي دا وي چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بین سودا ویلي وو چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنګي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تېره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پرېکړه تازه کړه چې پر اساس یې په 1968 کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوي سیمې بیا غصب شوي خاورې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنګي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحدو ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بینیسودا او د دې محکمې د پلټونکو ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنۍ ترانزیتي کارګو خوست ته ورسېده. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای سوی و د خوست سلګونو اوسېدونکي د هرکلي لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي وو. په دې اړه نور حال په دې راپورټ.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیټ ټول قانوني مراحل بشپړ شوي تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیز ته خوست لوګر د ځین ته موږ کار کوو مخکې موږ نشو تلی. اوس موږ کوی شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو د ازبکستان سره وکړو د تجارت په کچه باندې تجارانو ته ډېره غټه ګټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه د چوکیدار نه ونیسه د ډرایور نه ونیسه کلنډر نه ونیسه به هر طبقې خلکو ته دغه ګټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله او خوستوالو په کار باندې مصروف شي او د کار مصرفول زره ان شاء الله موږ اکثر کمیږي او ربط کمیږي هغه کمیږي د خوشحالي زیره ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش بنوم د ګمرک یو تن مسؤل ول
دا د سیکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 130 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده او د نړۍ تر ټولو استاندارد ګمرکی سیستم دی چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ اسیا سره او د جنوبي اسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي او موږ د دې سیستم نه عملاً په افغانستان کې استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیکدولو ته خوشاله دي. وايي خلک به د تل په شان د دې لار د امن په تامینولو کې لمرستی و نسپموی. قومی مشر حافظ الله جان ول
تیا کول د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو دا ول ډیره کمزيري هر وخت خوانات تتل سرته بیا موټر شول نن په منځنۍ اسیا بدلیږي. دغه مې ډیره شکریا ده چې د ټول خوست پر بالکل د افغانستان پر دغه مې جواب بهترین له سره ورنه بې چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کسه هم د غلام خان پلاره د ترانزیټي محموله وړل یو خپ پرمختګ غنی خو زیاتوی چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته یا پیرا هغه ټیم کورینه چې د دولت په مخ کې لري هغه دي شوی چې تاسو یې نه ډېر دې دې پورا سرکینه ډېر زیات ازوت په چار دی غو لیکن سرک تنگ دی.
پودی پر جوړی شوی غونډه ته د پکتیا والی محمد حلیم فدی ویل کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي نو په سیمه کې به فقر غربت او ناامنۍ په خپل لمنځه ولاړ شي.
ټول کا ونډیان وتا څومره چی دي چې غواړي دوی هم د عزت څښتنان شي او هلته هم مشکلات نه وي او دلته هم مشکلات نه وي او د فقر و بیچارګۍ نه وژغورل شو، هغوی دې پرېږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي، تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړي دي.
افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکښې راډیو اوري. په تیر شاوخوا یوه کال کې چې د کورونا وبا خپره سوې، راډیو خلک څومره له دې اخیستونکي ناروغي خبر کړی دی. په دې اړه تفصیل زما له همکار اورو.
راډیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه له غږ نه په استفادې خلکو ته د اطلاع په رسولو کې ځانګړې وه. د افغانستان خلک د بېلابېلو ستونزو له امله ټکنالوژۍ ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشتوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. ښایي همدا لامل وي چې په افغانستان کې راډیو ډیر اوریدونکي لري. په کمه بیه او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغې غږیزې رسنۍ یوه بله ځانګړنه ده. د کورونا وایرس خپراوي سره راډیو وتوانېده چې خلک د دغه وایرس له خطره خبر کړي. د تیر کال د کپ په 15مه په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغې وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړې توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پام وړ او مهم و. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کورونا وبا په اړه باندې چې موږ کوم پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثر هم د راډیوګانو له ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحې غرنۍ دي.
یو داسې یو شی ده چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا په اړه ټولې کوم دغه چې یو دا سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کورونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې و. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظری:
د کورونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 50% افغانان راډیو اوري.
راډیو د خلک په ژوند کې ډېر اغیز لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګه جهانی او نړیوال ستونزې لرو، بیا د خلک اړتیا راډیو باندې ډېریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزې سره پیښ شوې وه، خلک د راډیو څخه ډېر استفاده وکړه. دغه پیغامونو نه او همدارنګه غ لارښوونې څه د راډیو له لارې وه خلک ډېر استفاده وکړه.
په لومړي ځل راډیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی له لوري اختراع سوه، خو اوس یې هم په دومره ډېرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولي ارتل کې په کمو امکاناتو د راډیو دستګاه په کار پیل وکړ، او ان تر دې چې د غږ د سب دستګاه یې هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر راډیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې په راډیو کې کار کړی وایي:
اوسنۍ شرایطو سره موږ پاتله کو، زما له نظره دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې پوخه موږ ډېر زیاتې ستونزې ګاللې، یو چا سره چې مرکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به پخپله ورتلو. او ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصاً د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وې، پخوانۍ وې.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 270 زیات یادوي. یونسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د رادیوګانو نړیوال ورځ په نوم نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2013 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د رادیوګانو 4400 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
دوستانو، په دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 12:30 د یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچکې له احمد تکل څخه اورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جرمنی پوځي ماموریت تمدید شي. د جرمنی پوځي ماموریت په راروانه مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنه کې 8 پولیس ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا چاودیدونکي مواد په یوه هموی کې ایښودل شوي وو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په چاپې درې ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې تېره شپه 2 محلي پولیس وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار یا برما له پوځ څخه غوښتي دي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپاري او د دې هیواد رهبر آنګ سان سوچی له بنده خوشي کړي. برطانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایي محکمې یا ICC د لوی څارنوال په توګه وټاکل شو. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای د ICC د څارنوال په توګه ټاکل شوی. او ملګرو ملتونو د متحدو ایالتونو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لست نه باسي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا دی اونې د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
عدلی او قضایي مرکز د نشه یي موادو څه د پاسه 10 قاچاقکونکي او خرڅونکي په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشه یي موادو شپږ ویشت قضیې څیړلې چې په نتیجه کې 14 قاچاقکونکي او د نشه یي موادو خرڅونکي له دریو څخه نیولې بیا تر 9 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل لنیول شوی کسانو څخه څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرامه مورفین، 15 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخا، 40 ګرامه نشه یي ګولۍ او څه د پاسه 300 کیلوګرامه بنګی نیول شوی دی. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرامه تریاکو او 400 د قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینات ازادي راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوې د میاشت پر 22 نیټه دوه عملیات وکړل چې په لومړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 45 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته وویل پولیسو دوه کسان له دوو توپنچو سره یو ځای نیولي چې 10 کیلوګرامه خیخه، 6 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګی نیولي چې د دې ولایت پر بزګروي خرڅولي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشه موادو سره د مبارزه پولیسو د افغانستان په لس ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، شیشه، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشي مواد نړی ته وستر غواشتي
په یو بل راپور کې بواوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبدالناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکي سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
د یو معتاد خاطر اورو چې وایي نشې می حافظه ډیره کمزورې کړې ده.
زما داسې یو حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړه، چلو ځای ونه خوځېږي.
توپنچه زما دواخانه قانوني ده، دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لاره د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لاره د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وونهالډ وایي د دې مرکز پرانیسته به له پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوی وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشی مواد نړی ته وستر غواشتي. د نشی موادو قاچاق اداري فساد ډیروي، جنگی دلی غشتلی کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
لا نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرو نو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دوی کې شپېته یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې په خپلو خېټو کې هند، ترکیې او دوبۍ ته هیروین قاچاقول. دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د $1,000,000 په ارزښت نشه یي ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
The Afghanistan hawai da garuna da hari urzi patire do sara da nishi mawadu da qachakun ko palara badlisi. Qachakun ki hatsa kawichi ladi lari tsakha pa istifade sara nishi mawad pa piragha paimana nariwalu bazaruna ta intikal kadi. Da gadawul da koknaru da kishtunu pa barkha ki zmuj mundini sheichi iwazi pa 2019 kal ki afghan bizgranu pur khul zmuku la kralsu koknaru سوار لس اشاری 15 میلیون ڈالر مالیہ طالبانو تور کھڑے ده
14.5 میلیون ڈالرز موست اف دیٹ فنڈنگ گوئنگ ٹو دی طالبان
د افغانستان په جنو هوایي د ګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل بدخشان بغلان نیمروز هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیار غزمی جوړی کړی دي چې په کشپی وسایلو باندې سمبالې دي لا نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي
تمویلات بوزه مواد مخدر در هماهنگی با همکاران بین المللی توانسته است که
د افغانستان د کورنی چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایی ډګرونو کې د ایکسری په شمول نور کشپی ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښه لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشئی مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس مواظب به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخي سوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغو ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آن دا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واورئ.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتادو ښځو او ماشومانو سل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر خایسه حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي. معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. له رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي. نارامه وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې نښانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګېډه کې روغ ماشوم هم معتاد شي. ځکه نو د مور په ګېډه کې دغه ډول ماشومان خوارځواکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي. د عامې روغتیا د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګېډو کې ماشومان معتاد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د معتاد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې معتاد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
د
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي نو دا نشایي مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې زیانمنوي او وروسته پسې معتاد کیږي. کله چې ماشوم وزیږي نو په نشایي موادو مخکې لا اخته شوی وي.
ډاکټران وایي که یوه موته د مور تر امیدواره کیدو مخکې نشه پرېږدي په ګیډه کې ماشوم به یې روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدوارۍ مخکې وشي. خو که تر امیدوارۍ مخکې نشه پرېنږدي نو په ګیډه کې ماشوم به یې هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې ساحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصري سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
آؤٹریچ یا صحابی پروگرام آغا پروگرامون دی چی آغا یو ارتباطی پل دی دا صحیح مرکز او دا خلق پا مابین کی دا صحیح مرکز او دا تجمع دا معتادین پا مابین کی او ٹیم صحابی هم کدیشی چی پل چی داغی و دا قارب و سر چی داغی دا حالاتونا من خپل ځان خبر کو او عام خلق دا مخدرت تو کو دا ازرار رو نخبری عمدہ ترین مکلف زمنگ آگاہی آمدہ ٹول مکاتبوں کی مساجدوں کی مدرسوں کی پا بازار کی پا دکان کی پہاڑ جا کے منگا آگاہی اور کہ جہاں خلکو تچی پا مرض دا خطر کی واقع دی دوم مکلف زمنگا ریفر دا مریضان دے
خپل معتادینو ته هم دا آگاہی آمد کوم پروگرام لری
په تجمع د معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضان سره کار کوو. د هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدره مواد اخلي د هغې خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کړي او هغه کم کړي او قدم په قدم باندې په خپل زندګۍ کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، تر څو چې هغه آمده شي او موږ یې بستر ته معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه آمده وي هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز د تداوی ته چې د هغې په خوښه یې پوښتنه کوو چې څه قسم تداوی ستا خوښه ده، په کور کې ستا تداوی خوښه ده، په مرکز کې ستا تداوی خوښه ده، کومه شفاخانه دې کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کړو. آؤټریچ ورکر یو ساحې ته ځي او په یو لاره کې یو انسان ته صدمه رسېدلې یا زخمي شوی، زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کړو او موږ هغه صحیح مرکز ته ورسوو. درېیم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي، اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مهال د مریض سره دا خبرې ونه شي، مریض سره په خل حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي تر څو چې هغه امیدواره شي او خپل زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه اوس موږ کومکه اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بعدنې بیا صحیح مرکز ته معرفي کوو. او په تجمع د معتادینو کې هم موږ وزو، هلته تشویقي پروګرامونه دي، هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډېره ترقي ده. هغې ته موږ مشخص کارت ورکوو، هغه موږ شفخانې ته معرفي کوو، په شفخانه کې هغه تعقیبوو تر څو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي آیا صحابي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحابي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کال پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مصروفیت یې څه دی، د هغه مریض په ارتباط د هغې او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو، کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغې سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحابي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي، موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمی دي یا فرض مهال څوک کومک ته ضرورت لري هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ورته خدمات وشي، ریفر کارت ته ورکوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تطبیق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمع د معتادینو ته چې تاسو ځئ هلته سلګونه معتادین یو ډول ډول معتادین دي، ستاسو دغه لومړنی هدف څه ډول معتادین دي؟
موږ پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپلې نمرې لري، نو هغه معتادین چې د ویشت نمرې نه پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر ده، قابل د معرفي د شفخانه ده. او هغه معتادین چې فرض محال رزق کم ده، هغه موږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل موږ ته د جلسو په اساس باندې معرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتما موږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. پله دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي، چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشې په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېیمه خبره دا ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغواړي چې څوک پوه وهي، هغه مرض هغې وجود ته انتقالیږي. نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا پوهیدلی چې نشم و روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودوي، هغه زهري مواد، خطرناک مواد لري، نو د سږو سرطان منځته راوړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې ناخدي، ځګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د عظمي سیستم اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې ناخدي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا پوهیدلی؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن معتاد چې خپل نوم نه ښیي، وایي چې تر نشې مخکې یې د کلونو کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی، نو حافظه یې ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې همغه د انارو باغ په همغه کې مصروف وو، د همغه نه مو پیدا کوله، خوړل هم مسکل هم. یو ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړو، ستړی شوم چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي، زموږ ورسره کېناستلم. ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ وایي دا ډېر ښه شی دی، ته راشه د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکې. وایي چې کله کېناستلم په عمل باندې روک دي شوم ورسره، همغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې همغلته سکول پوډر مسکول مزایه تر ننه پورې، دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښتی یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړلو چې کوم ما درلودلو، دومره یو زهرجن شی دی. دا زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه. بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړې وه، او لیکن اوس نه دی، 50 دفعې ورته ګورم، هغه شمیره زه نه شم اخیستلی خپل حافظې ته، دومره نقصان یې ما ته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم، زموږ نه کشران وو، ټول صلاحیت زموږ نه واخیستلی شو. موږ خو تګاو کې ډېر ټیټ ټیټ موټرسایکلونه او ډنډا موټرسایکل و راسره، خو مار شوم، لاړم ساقي ته مې ودره، او 15000 روپۍ مې اغستې او 20000 مې ورته حساب کو. ټول مې ولس ورځې بم نه شي، نشه مونډې راوچاته وه. په کابل کې خو بیا نو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا او په نامو کوله، چانه ټلیفون ویسه، وروره ګوله، چانه بایسکل ویسه، دغه غلاګانې مې کولې، ځانم پیسې ساتو. ډېر بدبخته انسانانو چې موږ دا کار کوو، افتخار پې نه کوم، ډېر اشتباه را نه شوې ده، بس الله دې راته معافي وکړي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولۍ غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟
زخستا یار جم
زما یاری زفاد نپی جانم
تد از ما رنگ تا بکره نمی پیشنی چی زود تسر یار رانیو زم تا پشان عملی
نو خوندن اسی اوگای زورا ورا که عملی هم زنگ ایران کن که تا سنگ ایار نیچی زین پیشنم
رو گورت عملیانو خوندی سخی نیه جی سنگ دیزه بولی دلم جر جو گولی جیب تاوا چاولی خوبتی دیکھنی
دلاری میدی گور ورانشی گولی وابا کمبل را سرا وی نو در تاپا می قربان کردی وی خواه دارا تاو وی چه ما خو تروسا پا دیز سیما که نیلی دلی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو کورانی پی ایران که دا اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشدالم زم دم دیه گوله یا ملیم اوز دارا تاوی چی چیری بای پیدا کو
دا گوله خو پار دوا خانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه سنگ دوا خانه تا ورشا سوما چی واری در کوی
گورا زب دیس یما که نبالا دا یما دوا خانه والا می نبیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا دو نبالا نگواری زورا ورا رنگ او کانی دی اصیم دی عملی دی کلا چی ور اقلی سر دی وکر و او بیا ورسان گو آیا چی دا دکو دا درد گولی راکا دو خانه والا پو هیگی که تا عملی بس گولی در کوی
اوز گزران دیوالان شو راتا توارا با ورش جو ستر ما دیر بالا دی رانی ولی پتا او پیزی پا ما
من گل خمارن دی وکرا درزه چه ورشو چو دانی گولی رانی سی
یار از ما خدا سی وقت دا چه خدیر رانی دو سر او رز بدا وخانی والا تا وردو ده پیسو غمی مکوا پیسی راز رازی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سر پا غرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز دردست چه جر ورشو
سمدن دردست چه ورزو دغه ناغه دوا خانه چه را گوله خرسوی
خودم مخ کشه زبا در پسیشو
سامده رازا سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام پخیر آشی خواه خدمت را توایا
خدمت دردو کن در گوله مو پکاروی
سمرا مو پکار دی
در زمان دیوال نوی را غلی او بیر تزی دو دوی پسیما که دا گولهی نپایده کیگی خیلی دیره راکا
بس دا یو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوارو گزاره پی کیگی ها واخلی
راکا یارا جوانده خوزی خورو جانا اوزنو پیسی ورکن کنا
تبادا رگا چل جیب پیسی راو بستم
لاسونه پورتا که چلو دایو نخوزی که
تو پنچه؟ تو پولیسی؟
نه پولیس ده
هو زه پولیسی هم
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وس زما زر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود تای غیر قانونی خرطه بی دا چاق لره چه دا دکتر نسخه نپرارتا دا دوا خرطه که او آغا هم دا نشه گولی
قماندان سیب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت تکړه که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قمندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم چپ شه زه بې ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه اوس درځئ چې پولیسو او زې ته لاړ شو کابینه
بیا قمندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې اوزې ته یې بوزو
پر دواړو سر قمندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.